په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لند خبرونه: نن د زمري 28مه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د ورځن مانځي. پروت سږکال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازي امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاوه. تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هېڅکله خپلواکېدی نشي. د افغانستان لپاره د امریکا له متحده ایالاتو شارز ظافری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکړ. د پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی. کرین ډیکر تیر شپه په ټویټر ولیکل چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د محصلانو هرکلی وایي. اغلې ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې اته میاشتې وشوې چې د نجونو مخیر پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن بې پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کېږي چې لومړۍ یوه یې په همبن ټوټا کې، دویمه یې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې او درېیمه یې د اګست په 26مه په پلازمینه کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیا جام او نړیوال جام په دورشل کې کېږي. د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي چې د سپټمبر تر 18مې دوام کوي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15مه په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19مه به یې پیلو. اخوا بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربه استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي کیږي. د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 6مه د نیوزیلند او استرالیا په کوربه توپ د 2.5 ملیون ډالر ترمنځ پایل شو. د دې جام پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ وشي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ وویل چې د پنجاب په جاړانوال ښار کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولې دي. د چهارشنبې په ورځ په جاړانوال ښار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولې دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان ونسوسه. ستړي مشهید د خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او ترخواي د خوځول لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه نیمه نړۍ ته جلا شوې خلاغه وړاندې سو راپورونه. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه ده. بهر میشتي افغانان په ځنیو هیوادو کې د ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. نن نه یو سل او څلور کاله مخکې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکي واغسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات په دې راپور کې.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخې هڅې کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ زامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړی دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې له ننه شپږ نوي کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون 1.5 تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او یو شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. له ننه یو سل او څلور کاله مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر یې د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورډ ته سفر وکړ او دې پوهنتون دته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
سلور کال وړاندې شاغازی امان الله خان لانګریزانو افغانستان ته خپلواکي واخیسته. ترخوای بیا په تیرو څو لسیزو کې بیلابیلو واکمنانو په افغانستان کې د خپلې بریا ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځني حق منځلې دي. هغه ډول چې طالبانو د اګست 15 هم د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې ولمنځله، خو یو شمېر نورو افغانانو بیا دا د تورې ورځې په نامه باندې ونوموله. احمد شیبر د شاه امان الله خان له لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له تاریخي پلوه د امان الله خان له لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي.
امان الله خان پیدا چې اوس د مادي نیکنه او د پلار نه وروسته هغه کوم مهم شی نه چې هغه سوي دي، او اوس وخت دی چې زه د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم او د راولپنډۍ په پیښې سره چې دغه په نتیجه کې امضا شوله د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال ته لاره پیدا کړه، او د دغه جنګ انګریزانو په دې جنګ کې برتري درلوده، ځکه انګریزانو تیاره لرله دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرنی قوت تیاره استعمالوي او بمبار کېږي. په جلال آباد باندې قوي بمبار کېږي، په ډاکه کې هغه دریم افغان انګلیس جنګ کې په کابل کې بمبار کېږي، امان الله خان ختمي کې شاد برتانیا ته، مګر انګریزان ډارېدل دي نه، ځکه که دغه جنګ ادامه پیدا کړي د جنګ خبرونو ته راوځي او دغه جنګ څه دی دا پېښه کېږي یو نړیواله، او دا نور هند سرایت کوي. نو چې څومره زر کېږي دا فیصله باید وشي که افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته وشي او دغه پېښه باید پای ته ورسېږي. او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنګ ودرېږي، ځکه افغانستان مقابله نه شوه کولی د برتانیا سره، او چریکي جنګونه مخکې هم افغانانو مقابله کړې مګر یو لښکري جنګ یې نه شوه سره کولی. او د دې اهمیت بل دا دی چې د دې جنګ وروسته څه کېږي. افغانستان کې قانون منځته راځي، دولت منځته راځي، او ملت په دغه معاصر شکل منځته راځي. په افغانستان اولنی اساسي قانون له دغه جنګ وروسته شروع کیږي. که موږ ټول اماني ریفورمونه وګورو، دا په اصلیت کې د استقلال د دې ریفورمونو یوه برخه ده، او موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموماً استقلال د یوې سیاسي پیښې د یوې حربي نظامي پیښې په حیث کتل کېږي، عموماً له یو ملي ګرایانه له یو ملي ګرا نقطې نظره. مګر که موږ استقلال ته وګورو، په واقعیت کې دا د ټولنیز لحاظه د یو ریفورم برخه ده، او دا یو فکري غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاڅېږي، بلکې دا یو ډېر پلان شوه، په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
تاسو جیر صاحب په اروپا کې تاریخ لوستئ، د تاریخي ورځو لمانځل په اروپایي هیوادو کې چې پرمختللي دي څومره مهم دي؟
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو لپاره یو سالمه ساتیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسې کولی خلک د تاریخ سره علاقه ولري، په تاریخ کې یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هغې هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه، ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې دا اوس ماروق دی چې نن لازمه کې نه راوتې عمر خېړی دی. بل
زیر صاحب، همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړی نه دی، تاریخ دی، له پخوا رئیس را روان دی. که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلی دی. فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅکله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په حیث نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلی و، ځکه چې دغه پېښې څه کوم پېښې ملي دي او کوم پېښه استقلال دی کوم نه دی، په دې باندې خو باید علمي بحث وي. دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستانه د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په وخت کې افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیې سره رابطه کړې وه، له روسیې سره له نورو خلکو سره سفیران لېږلي وه، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولېږل، مګر له استقلال نه وروسته وسو کولی نو دې مانا چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو مرکزي افغانستان اوسني دورې ته دی چې حکومت ته راغی، دې ته استقلال وایي، مګر در حال چې افغانستان په تېر حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمایندګۍ لرلې. افغانستان په نړیواله سطحه باندې پېژندل شوی، افغانستان په هېڅ صورت باندې یو طبعا امریکایانو تحت الحمایه او د هغوی ملګری و، مګر افغانستان یو مستعمره نه و. افغانستان استقلال لرو، د نو استقلال په دې معنا بهرنی استقلال چې ته اوسې کولی په آزاد ډول باندې نورو ملکونو سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسیم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په مناسبت خبرې کولې، او دې ته اشاره کوله چې د امانی تفکر دا کار څومره مهم او څومره پلان شوی او په ترتیب سره ترسره کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
او آزادی یو سلسلور کال وروسته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې خزینه خبریالانو د فعالیت حق نه لري. د دې سازمان له قوله لشپږ ولایتونو پرته خزینه خبریالانو په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نه شي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې بیا لا بیولو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو استخباراتو او نورو ځواکونو په بیا لا بیلو نومونو خبریالان نیولي، شکنجه کړي، په خپل سري ډول یې په بند کې ساتلي او تر خواهی ځینې رسنۍ هم تړلي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 204 اتیا خبریالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبریالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس دا هڅې د لمنځه تلو په حال کې دي.
د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې د ښځینه خبریالانو حضور په رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبریالانې پر دندو بوختې وې، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول، خو له بده مرغه د طالبانو د واکمنېدو سره سم د ښځینه خبریالانو شمیر په رسنیو کې کم شو. ښځینه خبریالانې اطلاعات تر اساسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای، او د دوی ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پروسې خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نه سب خبریالانی بیکاره شوي دي. په دې راپور کې وړاندې راغلی دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبریالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول، وهل، ستغې سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې هم په خپل تازه سروي کې ویلي دي چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو له ډلې 214 رسنۍ بندي شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبریالان له طالبانو سره زندانی دي او په ټوله کې د دوو کلونو په ترڅ کې له خبریالانو سره 214 ځله د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو ښځینه خبریالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو پر اوسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ څپی او اف ام موجوده بند کړل، چې بیا ازادي راډیو د نوې ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعته په ځای 24 ساعته کړې.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وې او دا ساده رادیو خبرونه مو واورې دي. د خبرونه په پالګ مې هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه لوی برخه د ساده رادیو دوه نور پروګرامونو ته چې تفصیل ساتونه منړې دي جلا شوې ده. دا دواړه خبرونه په یو بل پس خبريږي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمینه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږنو لک مون ته خو براباش اوس مون په کور کې څه وکړو.
د یوې سینګار کوونکې خځې خبرې مو واورېدې. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سینګارتون تړلی دی. دا چې ټول عاید یې له همدې ځای څخه و، اوس حیرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بله خوا بیا یو شمېر ښځې وایي چې سینګار د دوی سلیقه ده. په سینګارتون کې یې هغه فیشن ورته کوه چې دوی په کور کې نشي کولی.
خپل خپل وخته قچ کوي، خپل وخته خپل نسو رنگاوي، د رنگاول لپاره تللو، د وخته قچ کول لپاره تللو، د یو ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره.
در من اوردونکو د اکثر مېرمنو په خبره سینګارتون یا آرایشگاه غذای وو چې هلته به ښځو ته فیشن کوه. عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سینګارتون ته ننوځي. سینګار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سینګارتونونه بند کړل. د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سینګارتونونو کې له 2000 څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه یې د کورنۍ نفقه برابروله. د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي، نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو. نوموړي وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بله ستونزه له نورو او عامو لپاره دا ده نشي کولی او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی، نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي آرایشګری، یو عادي فیشن کوونکی جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره، مراسمو لپاره، د کوژدې لپاره، د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي، خپل ویښتانو ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي، ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابره کړي، ودونو ته، محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي. دا چې قیمته دی ارزانه دی، هغه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې په کې کار کوي، رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کې حتماً یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې آرایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مې شته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کټو د بسترې دی، اوس ورونو ته ترجیح ورکړي. ورونه دي څومره دي؟ ورونه دي څنګه کار نه کوي؟ خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنفه هلکانو پورې چې دا وموزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې رایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه هم په کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په 13 دی تقریبا که 19 تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول، ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو که ویل دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه. وری خوا دم دل پار خوا نشی حداقل ز په درس مصروف وم اگر اوس ما د پار کار زمينه نشته ده ز سو کم ز کوټه فامیل ته چی شیرم اخو زمانه تقاضا لري زمانه تمه کیږي چې زوی دی سو غټم یو سل سرون هیڅ نو اوسی حداقل خپل مصرف باید خپل واخلم اگر د صحیح سم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید دی سو وکم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برابر چې خو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړی ده نو دای دوی پیبند کړی نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړ.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوړې واده دی وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي، خو هسې سینګار یې چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي
خپل خپل ویښته قچ کوی سو خپل ویښته خپل نه سرنګوای د رنګول لپاره تللو د ویښته قچ کول لپاره تللو د یو ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره ویښته مې رنګوم د خوړې واده مې د سه پریشان یم ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړم اوس نو تازه غهلا بیچارګی نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یو بیا ویلې وای راځي خکور تر ته خپل اورش ځنه لرونو وزن خنج او کفولوی مرش کوو خلک باندې خلک کم خپل خپل د ورو واده دی خور واده دی خوړې واده دا اوس مجبورې چې اورش غتل سیداده نسته باندې او غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات درلود ځان دغه میړه نسته ده د بشته فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز راجګا کی تارش د تکو اوس په کور کې نس کا لاله مردا د جوړې پیسې دي مخلي
دا راتوې چې له څو کلو را پدی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی ال تکو
والا دیال اس کومه د واده کې کې دیال اس دا یا پنځه کاله مخه مجرتی کې انتلم
کوم فیشنونه یال تارشګه کې درته کول
ته هم راش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چې کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم
ته د سترته دغه د میرمنو راشګه ډیره خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپل لګي خپل د راشګه ته تک څومره خوخیده
څنګه نه خوخیده داس به فرست سورا به لوکای ته وان کا چیکره یا و مالان ران کړه اند اوس خدای دې د سیو ما مال خدای دا اوس څنګه کوم کور په کور لټاونو بلاک نه بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کای ادرس دې ورنه خسته کو کو ورځي
او زما ادرس خسته کور ته ورځم خو بیا دې موږ مشکل چیرې حل داس په کور کې څه شارش کا کې متارش کا کنه کور کې چیرې کین خپل وصال
یعنی دې کور راش به د خپل
نشي او نو هم په پیسې زی هم را وایس چندان راش می شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي راسته غیا وخت دا خو موږ تنه راځي کې بدلې سالون نفر کوي
دا وایي چې د دې کول راش ګټه تللی آلت کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته اول دوی دا کار وکړي
په خدای را راش ګټه چې دوی خو هغه راش ګری خو نو مسلمانان د خپل خو به عزت لري نه ما سړی به چا کار بي خي پاس منزل کې بلا کې کور لاندې راش ګاوه دا په سلهاوي هم دسي مشکل نه وایي مشکل نه ودارې د طالبان د خسره خدمت نه دنه لپاره نوا لپاره کم چې زړه غوړي زوري موږ به خېدي د امن د احساس کو لپاره یو کې قصانه هیڅ خبره نه مالیوي ارشګانه کوم د څه کار و نه لیدم مثلا څه موږ په انتقاد و نشي یا نم نه نه ولیدم کوم کامرا ولې چې
څه غواړې یعنی بیت ارشګاوي خلاصې سي
خو کاش خلاصې ارشګا د خلاصې سي او د تلګانو مکتبونه خلاصې پانتونونه د خلاصې ارشګا کې چې به موږ ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره قم 13 تشویش موږ نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سړي وسایلونه مشان چې په ارشګا کې په کور کې وایي نه به خو ما ساده څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی خو په راځي نه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه موږ سره وخت ارشګا ته تلو موږ خو اوس په کور کې جوړ کړو به ښه دی
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکې چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سینګار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و. هیلې دا وه چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې. له دې سینګار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ارشګه کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي. همدا ټول ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې ارشګرو میرمنو ته څومره لزانه یادونه وکړه.
اقتصادی مشکل یعنی ډېر دی په ارزګه کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نو کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډېر او په ارزګه کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته خو یو سناسه یو اقتصادي څه د لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، مېرمنو نه تنها په ارزګه کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډېر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارزګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارزګان پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغسې نه کېږو، نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، ویښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیری دي، ته باید هره سیری ته باید یو داسې میک اپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېره اسانه کار نه ده، د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارزګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارزګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارزګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارزګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درسم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو ارزګرانه ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارزګرانو مالیه هم ډېر شوې و، چې زیاتره ارزګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تا نه واخلي.
بله، په ارزګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابېږي. تاسو د خپل ارزګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارزګاه کې وو، هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاتر خپل شاګردان ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي، دغه جلد خراب شي یا مخی خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي. تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، به خصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابېږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارزګاه کې استفاده کېدله، هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و، زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ په کاری او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارزګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارزګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارزګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخت ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې وه نجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره وه، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې شکایت کوله، ډېره زموږ مشتریان وو چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته وه زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې وه، هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه د په دغه خاصه شپه چې ټول راځي ماته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بلې، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، هغو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراعات کوي؟ تاسو نو مراعات کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
څه خاصه موضوع نه و، چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي وو چې مونږ هغه یعنی داسې قانون د هغوی نه و، چې یعنی که په جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په آرایشگاه کې الګ نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوې چې آرایشگاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته وه، اوله ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصاد هم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تېرېږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تېرېږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تېر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوي یعنی نوی وه، ډېره سخته وه، او ټولې ډېره ډېره ژړل چې ولې مونږ څه کړي وو په آرایشگاه کې، هیڅ کوم بد خبرم نه وه د ښځو لپاره وو. که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشګري نه کوله، ما په آرایشگاه کې نجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامک دوزی او مبافي مې زده کول نجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشګران ته ښه، بلکې زموږ اقتصاد ته ښه. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې دا راتوي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسی تلی څه پلان لري څه به کوي
کوم خاصه تصمیم نه لرم که خو زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنې زما نه اخیستل شوي ده او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم او زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دی زموږ پوهنتونونه بند دي مکتبونه بند دي آرایشگاه بند دي کار بند دي تحصیل بند دي په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا د له منځه لاړ شي او ښځو او نجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرایشګري وکړي نورو
برخته. ډیره زیاته مننه ژوندې سلامته اوسې.
تاسو نن مننه.
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې باندې کړي خځل کار څخه مننه شوې د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې په هندونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ تر دې بریده پوري چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لښپېتو زرو څخه ډېری هغه آرایشګر میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو وایئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00022 1 4 6 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي د داونی ورډ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکې بدارته وای چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلی او واشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین پړانګ ویني چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا هیزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کي او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د مستعکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرځای نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرځای دي. نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن دغه د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او الله حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرانس څخه عبارت وه. له دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغییرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دو جیش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او فرعي کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره سوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکله، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته پنځوس زره کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په څلور دېرش ولایتونو او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم پنځوس تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا سچ ظلمونو کے مشفید او وطن جوڑ ماتم ہے تور تمونو داد کمزا لم للا سچ ظلمونو کے مشفید Thank you.
ټول رات خاندې مونږ پچیو چیو جاړو دنیا ټول رات خاندې مونږ پچیو چیو جاړو سسپن سرګې دنیا گئے دا سیاستوں کے مشپے دے داد تم سا لم لالا سا چزلوں کے مشپے